جی ډیر مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کوو هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د غوړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وایي چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتیازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زه نه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامداره خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي، وایي چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدونکی دی شاولی له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام، مهرباني.
ما پوښتنه ډاکټر صاحب څخه وکړه د لازما ټولې د شیز لکه د دمی څنګه څنګه دا چې آیا دي لکه یو مرداري چې مې داستونې ته خراش د ستوني مې داسې چې بس یو وخت داسې په میاشت کښې داسې چې یو وخت یو وخت داسې په یو درې څلور ورځو کښې داسې چې بس داسې ده.
ښه، مننه کوو له دوی شاولي وو له هلمند نه پوښتنې وکړه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو.
ښه، راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ، وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي، نه یې مینځي، د غاښونو په ورو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سګرټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاته هم پکې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډېر زیات ککړې اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي. خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي. د ترخو بو خولې تراتګ لامل ګرځیدل شي. په زمین کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي، بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي، او حتی د معدې د ټپ د لامل لامله ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یا وینې کېدو لامل ګرځيږي. کله کله خدا سې کیږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کی، او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي، او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د ایچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کولمو کې د اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکي په لیکه کې د پښتنو مخلو به
راځي. شاه ولی خان خو چون د ستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي، او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي، دا د معدې توجه نه ده که د ستونی د وجه نه ده. کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي، درې ورځې څلور ورځې باتری یا وزوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي، هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، زنم معرفي کې
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دغه ده. ما د پنځه شپږ اته میاشتې مخکې پرېشن کړی وه د سپرا، اوس مې دغه ولي داسې درد کوي.
اسدالله د ګرش نه پوښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي. وایي چې د معدې د زخم ډېر زیات علتونه دي. نوی سلنه علت یې دام ده ایچ پایلوري یا هیلوکوباکتر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دې له امله منځته راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازوي چې د پراسټاګلنډین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي، او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی. د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلنډینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي، د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي، او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دي، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی، یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکړه، ملا مې خوږي، اسپرین ورته ورکړم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پرډنیسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي، د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي، یا منګ عمر زیات دی، یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي، د ځیګر او د پښتورګو. نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کمه شي، دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکی خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هضمي سیستم د ستونزو پراتک کې ډیر بارزښت رول لري. نو خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هر څه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قیر صاحب
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب ته زما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دا په ګرګې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا ډبرې پیدا کېږي دا اصلا پر څو چشمې دي؟ او دومره خبره پوښتنه مې دا ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنې تر کوم اول مقدار نیولی دا تر اخره پورې څو یعنې چې څو ګرامه وي انسان ته ډېر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کېږي؟ او دوهم پوښتنه مې دا ده دغه ناجینې دواوې چې دی وایي وایي د معدې زخم د معدې زخم پیدا کوي او د معدې زخم سره کومک کوي څنګه آګاهي باید ورکول شي؟ اوس دا د موږ خو اکثره چې راډیو اوري په کلیو او دفتر کې اوسي بېسواده دي جامعه بېسواده ده د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه آګاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دغه ناجین دوایي ونخ؟
ډیره مننه کوم قیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخ عملیات کړې ډبرې لارلې اوس راته د ولو درد پیدا شوه دي.
بله
کله چې د ډبرو تیګې په تریخ کې موجود وي یو نه خیمداده چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځنې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دای او عصبي منشا ده. لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړه ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نورو مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر او تبدیل کیږي عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی 15 کیلوګرامه ده او عمر هم 40 کال ده. خود کیسې سفراد عملیات وروسته ځنستون زیرا ولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړسوي د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو حتی د ترخو بو خلې تراتګ د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي. خو کچیرته موږ سره د خبرونې په جیران کې ملتیا وکي حاجی صاحب پښتون هم ځنې پښتنې کړي دي چې عامه آگاہی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
دا د دې رادیو ټول کارکونکو ته ځلو د کوم سلامونه وایم تاسو سره ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نن پوښتنه ده چې دا قوزیت ډیر لرم نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کې
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي. یعنې هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي د اوکزالیت څخه جوړېدای شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي مترو نه نیولې تر سالور 1.5 سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي چې دا یو ډېره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دې ولرو. 3 ملینه تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې که چیرته د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 ملي متره تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولی په یاد وساتئ کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شول نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي او هغه تیګي چې اندازې د 10 ملي مترو نه پورته 15 ملي 40 ملي متره یا حتی غټی وي نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټریپسي نومیږي په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کیدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 40 ساعتو کې نه په شپږ دیرش یا اته څلوېښت ساعتو کې یو ځل ډکې امتیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اورېدونکي زمونږ استاد وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد د ډکې امتیازو ته زما ډکې امتیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې امتیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زمونږ استاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایطه موادو حجم زیات کړي. زمونږ استاسو وطنوال باید په دې باندې وپوهیږي که غواړی چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، باید سبزیجات ډېر زیات وخوري، سابه باید ډېر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې و د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلېرش ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډېر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دره کې خولې او دغه ډېرې زیاتې، حتی شپږو لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کېږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته، دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اورېدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلېرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.